الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د صحت خو ساتن کو خوراکونو په باره کې شپاړه سوالونه او جوابونه دعای خلیفہ امیر اهل سنت یا رب المصطفى سوک چې دار رساله د صحت خو ساتن کو خوراکونو په باره کې شپاړه سوالونه او جوابونه واوري هغه د بیمارونو محفوظ کړي او روغ صحت ورته عطا کړي او هغه سره د مور او پلار به حساب بخی آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف فضیلت دا آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان مبارک تے دا قیامت پا ورز با پا خلقو کے ما تا زیاد نزدے حق سوگوی چاچے پا ما باندے زیاد درود پاک لستلیوی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سوال روزانہ دا سہر پا نشتا کی انڈے یعنی اگئی خوڑل دا سہد دا پار سنگ دی جواب آغا کورنی چرگا کوم چی پا کور کے گرزی را گرزی دا حاغی انڈے یعنی اگئی خیوی زکا کورنی اگئی خوڑل پکار دی اگئی ہو حسی دیر فائدہ مند دا او پا دے کے کافی غذائی اجزا ہم دی دا سپینو بیل خاصیتو ندی دا زیادو بیل فائدی دی دا انسان خپل خپل کیفیات وی که خوی ورلا نو زیادو سپین دوانا خوڑ لیشی که دوانا ورلا پا یوزے باندی خنوی نو چالا چی سپین خدی نو آغا دی سپین خوری او چالا چی زیاد خدی نو آغا دی زیاد خوری دا عمر سره سره دا حازمی پا کارکردگی کی فرق رازی زکا چی تا چا یو انڈا حزمیگی نو آغا دی یو خوری او سوک چی دو حزم اولیشی آغا دی دو دری خوری دا هر چا جسمانی کیفیت بدل وی بعض خلق دا سی وی چی دا اگئی خورلو سره پر خارخ لگی یا اگئی دا پخیٹا کی قبض راولی او دا نه حزمی دو پا وجه باندی پریشان کوی نو دا خپل خپل حالت مطابق اگئی استعمال اول پکار دی که سوک ټوله اگئی نشی حزمولی نو هغه دی نیمه خوری که نیمه هم نشی خورلی نو سلورمه حصه دی خوری به هر حال سناسو انډی خوړل پکار دی چې دا هم د الله پاک نعمت دی او د دې هم خپلې فائدې دي بعض خلک په پیو کې اومه یعنی کچا اگیا چوي او سکی نو آیا دا د صحت لپاره فائدہ مند ده جواب پی او اگئی دواړه سیزونه فائدہ مند دي ځکه چې د چا پی او اگئی هضمیږي نو هغه دواړه ملاوهلی شي او استعمالولی شي بلکې که ممکن وي نو په چا باندې یوازې اگئی خنه راځي نو د پیو سره د ملاولو سره به په دې کې کمی راځي یعنی په دې تکلیف کې به کمی راځي پی او اگئی دواړه په یو ځای ښه دي که نه دي د دې د معلوماتو دوه صورتونه دي یو دا چې خپله تجربه وي چې اگئی او پی دواړه یو ځای کړی شي استعمال کړی شي نو فایده ورکوي که نقصان دویم صورت دا ده چې د خپل ډاکټر سره مشوره وکړی شي یاد ساتئ چې ډاکټر همیشه یو ساتل پکار په ډېرو ډاکټرانو باندې ګرځېدونکي نه کامیابیږي ځکه چې د بعض دوایانو منفي اثرات هم وي که د یو ډاکټر نه علاج کولی شي نو هغه ته به د مریض حالت هم معلوم وي چې کومه دوایي پې ښه راځي او کومې دوایي نه الرجي ده د کومې دوایي سره یې خېټه خرابېږي او د کومې دوایي ورسره ورله خوب نه ورځي وغیره وغیره به هر حال د خپل ډاکټر سره دې مشوره وکړی شي چې اگئی مال ښه ده او که نه ده ښه سوال په خوراک کې سمندري مالګه استعمالول پکار دي او که د درنګ مالګه کوم ډیلران چې د ګټې لپاره په مالګه کې ملاوټ کوي او خرڅوي د هغې په باره کې تاسو څه فرمایئ جواب زما د معلوماتو مطابق د غرونو مالګه کومې ته چې لاهورۍ مالګه هم ویلی شي دا ډېره فایده منده ده خلک د هغې یو ګټ واخلي او وی ټکوي استعمالوي یې لاهورۍ مالګه ټکولی شوې هم ملاویږي خو په دې کې د کاڼو ګټ کېدلو امکان شته ځکه چې ملاوټ کوونکي خو په اوبو کې هم ملاوټ کوي او منرل واټر په نوم باندې خرڅوي په ترقی یافته ملکونو کې سختي وي چې له وجې هلته خالصې اوبه ملاویږي خو په کمو ترقی یافته ملکونو کې ملاوټ زیات وي ځکه به په ملاوټ کې دونکې مالګه کې هم کاڼي وغیرہ ټکوي او اچوی بی الله پاک دې ته هدایت ورکړي چې په دومره ارزان سیس کې هم ملاوټ کوي او د مال جمع کولو د پاره د خلقو د ژوند سره لوبي کوي کچره په مالګه کې ملاوټ چې کول غواړي نو لږه شانت کې مالګه په اوبو کې ویل کړي کچره د مالګي ویل کې دونه پس سزرې د اوبو په بیخ کې کاریدلې نو دا به د ملاوټ والا کچره وي کوم چې په اوبو کې نه ویل کیږي سوال آیا په هر موسم کې ګرمي اوبه څکل پکار دي آیا ګرمي اوبه د هر کس د فار فائدہ مند دي جواب په طبي تور ګرمي اوبه څکل فائدہ مند دي د یو قول مطابق په یخنۍ کې ګرمي اوبه څکل د بیمارونو بچ کول کوي ممکنه ده چې د خپل خپل طبیعت مطابق دا سيزونه فائدہ ورکوي ځکه دا هم کې دي شي چې چاته ګرمي اوبه څکل فائدہ نه ورکوي دا سه قسمه علاج د خپل طبيب یا ډاکټر په مشوره باندې کول فائدہ مند دي ډاکټر هم یو پکار دي چې هغه ته د مریض د طبیعت پته وي چې کومه یو دوایی ورله ښه ده او د کومې دوایی سره منفي اثرات کیږي که نو نو ډاکټران لځئ نو هغوی ته به پته نه لګیږي به هر حال په عمومي طور باندې ګرمې اوبه څکل فایده مند دي سوال اکثر داسې لیدلی شوي دی چې تاسو د خوراک شروع کولو نه مخکې اوبس کوي، د دې څه وجه ده؟ جواب: طبیبانو د ښه صحت یو څو اصول ښودلي دي، په کومو کې چې یو دا هم دی چې هر سیز په مناسب وخت کې خوړل فایده ورکوي، خو په دې کې بې احتیاطي صحت ته نقصان رسولی شي. د دې اصول لاندې د خوراک نه مخکې اوبس کل د صحت دپاره ښې ګڼلی شي. په طبي لحاظ سره د میوې خوړلو نه هم مخکې اوبس کل فایده مندې دي، داسې د چایو نه مخکې هم مخکې اوبس کل فایده مندې دي. سوال: آیا د خوراک نه مخکې اوبه سکلی شو؟ جواب: او جی، د خوراک نه مخکې په اوبو سکلو کې سباک نشته، ځکه چې اورېدلې او لوستلې مو دي چې د خوراک نه مخکې د اوبو سکلو سره کولمې روانې شي. کوم خلک چې سخت خوراکونه خپلو خېټو ته اچوي، یو کباب او سموسې خوري، هغوی بیا په ډاکټرانو باندې ګرځي. سوال: میوه د خوراک نه مخکې خوړل پکار ده او که وروستو؟ جواب: اصولا میوه د ډوډۍ نه مخکې خوړل پکار ده، خو دلته نن سبا میوه په عام طور وروستو خوړلی شي. امام محمد ابن محمد ابن محمد غزالی رحمت الله علیه فرمای: که میوه وی نو هغه دی اړومبه ور وړاندې کړی شي، چې دا په طبي لحاظ سره مخکې خوړل ډیر ښه ده. دا زر هضمیږي، ځکه دا د معدې په لاندې حصه کې پکار ده، او د قرآن پاک نه هم د میوې اړومبه خوړلو خبر حاصلیږي. په قرآن پاک کې الله تعالی ارشاد فرمایلی دی: وفاکهة مما یتخیرون، ترجمه کنز الارفان، او میوې کومې چې به جنتیان خوښوي. بیا د دې نه پس فرمایل: ولحم طیر مما یشتهون، او د مرغو غوخه کومه چې به هغوی غواړي. بیا د میوې نه پس په خوراک کې غوخه او خوروا مخکې کول افضل دي. یعنی د میوو نه علاوه که نور خوراکونه وي، نو ړومبه میوه وخورئ او بیا غوخه او خوروا وخورئ. اعلی حضرت رحمت الله علیه روایت نقل کوي: د خوراک نه مخکې خربوزه خوړل خېټه ښه وینځي او بیماری د جرړې نه ختموي. سوال: د مڼې خوړلو څه فایدې ارشاد کړئ؟ جواب: د جنوري کال 2018 د ماهنامه فیضان مدینه په صفحه نمبر 9 باندې د مڼې فائدې صدا سے بیان کړی شوی دی چې په میوه کې مڼه د ټول نه زیاته طاقتوره ګڼلی شي. د یو ښه خوند او انرژي نه ډکه میوه ده. د مڼې یعنی ایپل په باره کې ویل کېږي چې په ناشته کې یوه مڼه خورئ، چرته هم د ډاکټر خواله مو ورځئ. د مڼې بېشماره فایدو کې یو څو وړاندې کولی شي: مڼه زړه او دماغو ته راحت رسوي، زړه له طاقت ورکوي او ویره ختموي. مڼه وینه پیدا کوي او د مخ رنگ ښه کوي. مڼه د ځیګر اصلاح کوي، معدې له طاقت ورکوي. په نهار یعنی په خالي خېټه مڼه د پیو سره صحتمند ده. د مڼې جوس د خېټې او د کولمو جراثیم وژني. مڼه غاښونو او اوری مضبوطوي. پیچس، نمونیا، نری رنځ او ټوخي کې فایده مند ده. د مړې ټی بی ته تپې دق ویلی شي، او پیچس د خېټې خرابېدو په شان مرض دی، په کوم کې چې بعضې وخت وینه او نو هم راځي. د مڼې مربا زړه او دماغ مضبوطوي. د مڼې مڼه نظر او حافظه تیزوي. مڼه د کاڼي مخنیوي کې هم کردار ادا کوي. شنه مڼه ګرمول او په پړسیدلي ځای لګول فایده مند ده. مڼه کولیسټرول یعنی وازګ د زیاتېدو نه ودروي او کموي. د یو تحقیق مطابق مڼه د هر قسم کینسر مخنیوي کوي. د مڼې سرکه د هډکو مخنیوي کوي. د مړې په تکلیف کې راحت، په نزله زکام کې آرام ورکوي او وزن کموي. میوه او د خوراک څخه اکسیجن لا رنګ ورکولی کیږي. دوکه باز خلک د مڼو پوستکی له سور رنگ ورکوي. د مڼې پوستکی له که واقعي رنگ ورکړی شوی وي، نو هغه ترې نه لرې کول او بیا خوړل فایده مند دي. ګنې مڼه د پوستکي سره خوړل پکار ده چې د پوستکي نه لاندې ویټامینز وي. د مصنوعي رنگ شو مڼو اخیستو نه بچ کېدل ډېر ګران دي، ځکه چې موږ ته دا نه معلومیږي چې دې مڼو له رنگ ورکړلی شوی دی او که نه. کېدای شي چې مڼه د جامو په رنګ باندې رنګ کړلی شوی وي، ځکه چې د میوو رنګ ډېر ګران وي. دغه شان چې مونږ کوم رنګارنګ سیزونه خورو، نو هغې له عام طور د جامو رنګ ورکولی شي. ما ته د کپړو رنګ کوونکي سوداګر یو اسلامي رور ویلي وو چې د خوراک ګلابي رنګ ډېر ګران وي. زما دکان ته که چېرې څوک د خوراک سکاک سیزونو والا د ګلابي رنګ اخیستو د پاره راځي، نو زه یې هغه له د امت د خیرخواهۍ په نیت باندې نه ورکوم، ځکه چې ما ته معلومه ده چې داسې خلک د خوراک سکاک په سیزونو کې دا رنګ اچوي او داسې په خلقو باندې د کپړو رنګ خوري. دلته چې کوم د سور او ګلابي رنګ سیزونه او مختلف شربتونه ملاویږي، په هغې کې دا د کپړې والا رنګ شامل شي. خو مونږ یقیني طور دانه شو ویلی چې په پلانکي شربت یا پلانکي خوراک کې نقلي رنګ استعمال کړل شوی دی. دغه شان د ټاپیانو او د چاکلیټونو په باره کې ما ته مخکې یو دکاندار ویلی وو چې دا د خوراک رنګ نه اخلي، بلکې دا صرف د جامو رنګ اخلي، ځکه په دې کې او رنګارنګ پاپړو کې د کپړو رنګ استعمالولی شي. په هر حال، په بازار کې د خوراکونو په ځای باندې په کور کې په پخ کړی شوو سیزونو کې عافیت دی. خپل ماشومان هم صحت ته د ضرر رسوونکي قسماقسه رنګین چپسونو د خوړلو نه منع کړئ. یاد ساتئ که چېرې څوک خراب ټاپیان په جوړېدو ویني نو هغه لا به الټي ورشي، ځکه چې د دې د جوړولو په وخت کې د صفایي خیال نه ساتل کېږي چې لوجه په دې باندې مچان وغیرہ ګرځي. مونږ په شوق باندې داسې سیزونه خورو، خو که دا د جوړېدو په وخت باندې ووینو نو مونږ له بد دې نه کرکه راشي، ځکه چې د دې د جوړولو په وخت د جوړوونکو خواله او لاړې په دې کې غورځېږي. او په کوم ځای کې چې دا سیزونه جوړېږي هلته کې منګکان منډې وي. په بعض ځایونو کې به د صفایي خیال ساتل کېږي، خو د صفایي معیار د نش برابر دی. د نورو سیزونو په شان خوراک هم په کور کې کول پکار دي، چې د کور زنانه کوم خوراک تیاروي هغوی دا په خپله هم خوري او په ماشومانو باندې هم خوري، ځکه د هغوی دا ذهن جوړ وي چې هغوی د خوراک سیزونه ښه وینځي او د صفایي خیال ساتي، نو داسې د کور د خوراک معیار صحیح وي. د هوټلو د خوراکونو خوند اگر چې ډیر ښه وي، خو هغه معیاري نه وي. د نورو سیزونو په شان د تیارې ګرمې مسالې معامله هم ده، چې د ګرمې مسالې چې کومې ټکولې شوي ډبې راځي په هغې کې خدای خبر چې کوم سیزونه ټکولی شي. تاسو ته به داسې خلق میلاو شي، څوک چې په خوراکونو کې تیارې ګرمې مسالې نه اچوي، هغې بېلې بېلې مسالې اخلي، هغه ټکوي او بیا استعمالوي. هر کپنی به غلط سیز جوړوي دا ضروري نه ده، خو نن سبا د ملاوټ او دوکې دور دی. شاید چې همدغه وجه ده چې مونږ په دومره بیمارو پریشانو کې اخته یو او زموږ سکون برباد شوی دی. مشکله ده که څوک داسې کس میلاو شي، څوک چې دا وایي چې زه صحتمند یم او زما هیڅ غم نشته. تقریبا ټول خلق پریشان دي. که څوک د بې اولادۍ په وجه پریشان دي، نو څوک اولاد تنګ کړی دي. که څوک بیمار پروت دی، نو څوک قرضې راګیر کړی دی. که چا ته د چا رقم ورکول دی، نو څوک د کور مالک پوزې ل راوستی دی او د چا ګاونډي د هغه ژوند حرام کړی دی. نو داسې هر طرف ته بدامني ده او د خلقو نیتونه او کردار خراب شوی دی. الله پاک دې موږ د خپل او د خپل ښه او خوږ محبوب صلی الله علیه و آله وسلم په وسیله ښه کړي. آمین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم. یاد ساتئ که خپل ذهن جوړ کړی شي چې اوس مونږ ته د ملاوت کولو، کنزلو کولو، دروغ ویلو، غیبتونو کولو او د منځونو قضا کول نه بچ کېدل پکار دي او د مسلمانانو د خیر خواهۍ په باره کې سوچ کول پکار دي، نو ان شاء الله الکریم خواله بخوريږي او مونږ به د خواله خپرولو سبب جوړیږو. د دې په برکت باندې په دنیا کې هم امن قائم شي او مونږ به په قبر او حشر کې هم ان شاء الله الکریم په امن کې یو. همداسې که مونږ ټول په شریکه دعوت اسلامي په دنیا کې عامه کړو او هر طرف ته په سنت و عمل شروع شي، نو ان شاء الله الکریم امن به قائم شي. کله نو په غټو غټو خبرو کولو، په اخبارونو کې په بیانونو ورکولو باندې کار نه کیږي، هم په کار کولو باندې کار کیږي. سوال: د بوډاوالي راتلو نه مخکې داسې څه کول پکار دي چې په بوډاوالي کې انسان د کمو تکلیفونو سره مخ شي؟ جواب: دا ځواني به لاړه شي په کومه چې ته ناس کې. په ځوانۍ کې د شلو دویشتو کالو پورې پیس کل ډیر فایده مند وي، ځکه چې په دې کې کلشیم وي، د کومو سره چې هډوکي مضبوطیږي. د چا چې په جوړونو او هډوکو باندې درد وي، کېدای شي چې هغوی په ماشومتوب کې پی نه اسکلي. ما به په ماشومتوب کې په یوه روپۍ د میخې خالص پی راوړل. کېدای شي چې په هغې کې څه لږې ډېرې اوبه هم وي، خو زبو په مخ کې پی رالو شل او په پیو باندې با زګ راتلو. پی خرڅون کې باغ زګ لری کړو او پی به تلل، بیا به پکې زګ مف ورواچولو. حالانکه په زګ کې با وزن نو، بس په دې باندې به په اخستون کې باندې یو نفسیاتي اثر غورځولو. په دغه پیو باندې به داسې پیروي راتلو چې اوسم را یاد کړم نو په خوله کې مې ورته اوبه راشي. زموږ په دور کې به د میخو پارمونه په خار کې، خو چې کله آبادی زیاته شوه نو خلقو د تکلیف نه د بچ کولو دپاره د میخو پارمونه بینس کالونۍ ته یوړل. دای صحیح کړی دی، هغه وخت دومره خیانت نه و، خو په اوسني وخت کې خیانت ډېر زیات شوی دی. به هر حال په ځوانۍ کې پیس کوي، د معدې ترسکونو او خوږو سیزونو نه پرهیز کوي، ان شاء الله الکریم په بوډاوالي کې به صحتمند یې. سوال: د کوپرې خوړلو او د دې د تیلو لګولو څه فائدې دي؟ جواب: د مصري یعنی د چینی یو قسم دی. د دې سره هر ورځ په نهاره یوه توله کوپره خوړل د سترګو نظر تیزوي، خېټه نرموي او لوږه زیاتوي. د کوپرې په تیلو سره د سر غوړولو سره ویښته اوږدیږي او دا د دماغو دپاره هم فایده مند دي. سوال: د کلیجي یعنی اینې خوړلو فایده ده که نقصان؟ دې لړکې ستاسو تجربه ده. جواب: اینا خصیص دی، خوړل کېږي او حلال هم ده. اینا د کولیسټرول نه ډکه وي، ځکه چې څوک د زړه بیمار وي یا د کولیسټرول لیول زیات وي، نو هغه دې د اینې خوړل نه ډډه وکړي. په اینه کې کاربوهایډریټ هم زیات وي، ځکه چې د چا د ګیس بیماری وي، نو هغه دې هم د دې نه ډډه وکړي. عام طور د غوا، چیلۍ او چرګ اینه خوړلی شي، خو چې د چا یورک اسید مرض وي، نو هغه دې ریډ میټ یعنی د چیلی غوا میخی او د اوخ د غوخه یا د اینی خوړلو نه هم ځان ساتي. سوال: په ګرم موسم کې څه احتیاط کول پکار دي؟ جواب: په ګرمۍ کې اوبو سکلو ته پام کول پکار دي. د دې لپاره د اوبو یو مقدار مقرر کړئ، مثلا د 12 په نسبت سره به کم از کم 12 ګلاسه اوبه څکم. د سخت ګرمۍ په وجه خوله زینو کې دی شي چې 12 ګلاسونه اوبه هم پوره نه وي، ځکه خیر ډېری اوبه سکل پکار دي. 12 ډک ګلاسونه، نیم نیم نه بلکې ډک ډک او پوره سکل پکار دي. زما سره یو جام دی، ما ته داسې ښکاري چې په دې جام کې به 2 ګلاسه اوبه راځي. زه دا جام را کرم او په یو وخت کې په یو ځل باندې اوسکم. د روژه ماتي په وخت کې یو نیم یا دوه جامه اوبسکم، د ډوډۍ خوړلو په وخت کې هم اوبسکم، بیا د خوراک په وخت کې هم اوبسکم. داسې زما د اوبو سکلو عادت جوړ شوی دی. د مدني مذاکرې نه د پارغېدو نه پس استیمر، یعنی په بړاس اغشتون کې ماشین باندې بړاس هم اخلم. دا ماشین ډیر فائده مند دی، کوم چې مال زما مشر زوی حاجی عبید رضا را کړی دی. الحمدلله ما ته د بړاس اخیستو فائده ملاویږي. داسې د اوبو سکلو په شان زما د بړاس اخیستو عادت هم جوړ شوی دی او اوس زه دا عادت پرې خودل نه غواړم. یاد ساتئ چې استیمیر اټومیټک ماشین دی، کوم چې د چلېدو نه لږ ساعت پس بڑا شروع کړي. تاسو د خپلې اسانۍ د پر د استیمر د نه د بڑاس اخیستو وخت مقرر کړئ، مثلا د 15 یا 10 منټو د پر د خولې او د پوزې په ذریعه باندې ګرم بڑاس اخلي. د مقرر کړی شوی وخت ختمېدو سره دا ماشین په خپل بندیږي، نو که د چانه کېدی شي هغه د بڑاس اخلي. سوال: څه داسې خوراک وخایې د کوم د خوړلو سره چې مونږ په یخنۍ کې صحتمند پاتې کېدی شو؟ جواب: د مکتبۃ المدینه پر رساله میتھی کې 50 مدنی پھول په تپه نمبر 6 باندې دي. په یخنۍ کې هر ورځ د خوراک نه پس د اوبو سره نیمه قاشوغه ملخوزې استعمالولو سره د یخنۍ د اکثرو بیمارو نه حفاظت کیږي. البته هر علاج د خپل طبیب په مشوره باندې وکړی شي. ممکنه ده چې ملخوزې د چا دپاره ښې نه وي. سوال: په ناره د خوږو خوړلو څه فایده ده؟ د خوږوالي حاصلولو د پاره د چینی استعمال څنګه دی؟ جواب: پناره باندې کجوري خوړل فائده مند دي، دا د سترګو د پاره هم فائده مند دي. په معده کې موجوده یو کلمه داسې ده کومه چې خواږه قبلوي، ځکه په روژه ماتي کې کجوري خوري یا اوبس کوي چې اوبه د کلمو پرانستو د پاره بهترین کار کوي. کچری نیمه ګرمي اوبه وي نو ډېرې ښې دي. د خوشبودار او د کیمیکل والا بازاري شربت څکلو نه ځان ساتي، چې داسې شربت صحت بربادوونکی وي. زه هم د داسې ځون نه ځان بچ کوم. البته کله ناکله لک شانت کې وسکم، کچاري شربت سکلوي او الله پاک مال او دولت درکړی دی، نو په پیو کې وقا شوغه یا دوقا شوغه اصلي شات واچوي او سکي، چې دا صحت ته فائدې رسوونکې شربت دی. یا په اوبو کې لیمبو نه چوړ کړئ، چې دا د ګرمۍ فائده مند او بهترین شربت دی. د خوږوالي د پاره پکې د چینی په ځای باندې شات یا ګوړه واچوي، ځکه چې د کیمیکل نه جوړ شوی چینی سره زه متفق نه یم. د دې ډېر نقصانات دي. فوهان دیتا وایټ فایزن یا سویټ فایزن، یعنی سپین زهر او خواږه زهر ویلی دي. خو یاد ساتئ زه چینی ته ناجایز نه ویم، بلکې د ضرورت په تور باندې استعمالو مهم. البته کوشش می داوي چې د چینی نه ځان بچ کړم. په دې وجه زمون کرا په خوږو سیزنو کې د چینی په ځای باندې ګوړه استعمالول شي. بل فرض کو ګوړه نه وینم، مجبورن چینی هم استعمالول شي. او کچره د دوست یا د خپلوان د کور نه سخوک سیز راشي، نو بچ کېدل ترې نه ګران شي. سوال: د سمره خوږو خوړلو سره کولمو ته سکون حاصلی؟ جواب: د دې مقدار خونه نه لیکل شوی چې د سمره خواږه خوړلو سره کولمو ته سکون ملاویږي، خو زیات وخت د کیناستونکو د پاره خواږه کم خوړل پکار دي. کدا خواږه د کولمو په ځای باندې راټه لاړل، نو په ازمیخ کې به اخته شي. هسې هم د بلډ شوګر بیماری ډیره عامه ده. عام طور مونږ زیات د مشقت والا کارونه نه کوو، خو څوک چې د مشقت والا کارونه کوي د هغوی خواږه هضمیږي. مثلا مزدوري کوونکي، منډې تړې وهونکي یا لواري کوونکي وغیرہ، دا خلک خو سره شوی غوښي بلکې کچه پخه غوښه هم خوري، په دوی هیڅ هم نه کیږي. د بار ملک خبره ده، زه د یو اسلامي ورور کور ته د ډوډۍ د پاره میلمه شوی وم. هغوی ډېره مټایي کې خو دی و. د هغوی والد صاحب فرمایل چې زه دا ټوله مټایي په ځان لخورم. ما ته نه ښکارېده چې د هغوی عمر به د 60 کال نه کم و، خو هغه د لواري کار کولو، نو د هغه به مټایي هضمېدله. سوال: کچره یو انسان د وجود نه غټ دی او هغه ځان کمول غواړي، نو هغه د داسې کومه طریقه اختیار کړي چې کم شي؟ جواب: کچره یو انسان د وجود نه غټ دی او هغه ځان کمول غواړي، نو هغه له پکار دی چې د ټولو نوړومبه لایفایډ پروفایل ټیسټ وکړي، ځکه چې بعضی وخت انسان د خپل وزن کمولو سره د نورو بیمارو ښکار کیږي. احتیاط په دې کې دی چې انسان په خپل خپل خوراک په ورو ورو کم کړي. مثلا مخکې به دوه ډوډۍ خوړلې، نو اوس د پسلورو کې یوه حصه کم کړي، او دومره خوراک دی کوي چې کمزوري ورته هم نه محسوسیږي او څه ناسل وګه هم پاتې وي. د خوږو غوړو او د معدې نه د جوړېدونکو سیزونو د پرهیز کول پکار دي، چې دا سیزونه عام طور صحت ته نقصان رسوي. هم داسې چې کوم سیزونه په بدن کې وزن زیاتوي، مثلا الو وغیرہ، دا بادی سیزونه دي. د دین هم پرهیز کول پکار دی. بعضی خلق د یخو سیزونو شوقیان وی، کچره هغوی هم وزن کا مول غواړي، نو هغوی ته هم د یخو سیزونو د خوړلو نه پرهیز کول پکار دی. کوم خلق چې زمیداره کوي یا درون سامان اوچتوي او گاړو ته خېجوي، هغوی ته په عام طور د هیڅ سیز نه پرهیز کولو ضرورت نشته. داسې خلق کلرګي او کاڼي هم خوري، نو هغه به هم هضم شي. کوم خلق چې داسې د وزن ولا کار نه کوي، صرف خوراک کوي او کینی، هغوی له دې سیزون نه پرهیز کول پکار دی. چې کله هم یو سیز په وړو کې سور کړی شي، نو هغه تیل هغه سیز په ځان کې یو قسم له جذب کړي، د کوم له وجې چې د دې هضم کېدل ګران شي. چې کله دا نه هضمېږي، نو د انسان په صحت باندې غلط اثر غورځېږي او انسان بیماریږي. هر یو ته د خپل صحت خیال ساتل پکار دی. الله پاک دې مونږ ټول په خپل عافیت کې وساتي. آمین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم. صلوا علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد.